باید ورسی او ډیره مننه کوم دې ازادي راغو کارکونکو نه وساله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوې ده. په خطیره شپه د خاک سفید پرنچ سیمه کې هغه مهال وشو چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او وری واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې د افغان چارواکو سره به په دواړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ دی ورزنوي لوبو سیالي نن په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم ویلي سوچ په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوی ټینګ شوی. د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې له منځه وړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د دې خبرونې خبري برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زابد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشئی موادو د قاچاغ په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاغ کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد نیولې چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاغ کېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشئی موادو د قاچاق په تور شپارس کسان محاکمه کړل. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دا شپارس کسان چې د نشئی موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونی د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موهید وای چې په تیرونی کې څلور دیش کسان چې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونی په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلی او قضایی مرکز ته د څلور دیشو تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیشو تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېګل شي.
لنی بلشوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي وختلې نشئی مواد هند قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخنی ولیدا. د تخار ولایت د نشئی موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته وویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاغ کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولای دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په ورستیو دوه اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شوی نشه یي مواد او د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوی چې غوښتل د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي او اوس د اونۍ د ورستۍ پیخي حال درکو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل 15 کیلو او 20 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي، پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو نتیجه
ناامنی او د غټول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کغاله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزی می نشه کوله، دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کردی موک دشوان پا خوان پوشوی
او دخپرونی پا پاکی درامه هم لرو.
دکتر سیب دادا نسمی درد که بی مده کرم وی وی
تا پرده غا کت پریوزا؟
وی 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 خزی دا لاستم بی ونی سرک زره
دو دل حسی را که
اوز دخپرونی نمونی بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونو د جل عمل سوي چې د نشي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غصب ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاسترنه کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشه یي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږي په نتیجه کې به د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به یې ښه وي. څومره چې د نشه یي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشه یي موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشه یي موادو تولید ته لاره هواروي او د نشه یي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نخښه کړي او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشئی موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشئی موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي. ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هر سیمه چې د طالبانو لاس تلویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنی مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینس پونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه کو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متعددو لموجودیت او نشئی موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو آزادی رادیو ته وویل له پولیسو څخه د متعددو تر شړلو وروسته په شار کې متعدد ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د شار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشئ کوي. دا ډول کابل شاروالی هم په تفریحي پارکونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متعددو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نور ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارینو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتدین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای تر ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي. به ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د پوهنتونو د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس وایو خو بیا هم مونږ به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د ارامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پخ کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لاچر سامونګ نشه کیږي. دوی خپل خو نشه خو مونږ نشو دومره زیات چرسونه وي او بل محصلین زیات همدا کار ته متوجه شوي دي. زیات محصلین زدل چې ګورم هغه همدا چرس باندې روک دي شوي دي. دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فنا ځای ته یوړل شي چې دوی خلک ته مزاحمت ونه کړي.
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي. دوی وایي له پولیسو څخه د معتدینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتدین نیولی چې زیاتره په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتدینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل خاروالی مطبوعاتي مسول جلیل سلطانی ازادي رادیو ته ویل خاروالی د دې ستونزې د حل مسولیت لري او له نورو ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لبه د مرغه چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل خاروالی تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څیړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري، خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه، نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سیرنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریح پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995340 0922155. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنې سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته شوی دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته شوی او بیا افغانستان ته راستانه شوی وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار د پاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
احمد شل کلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 2 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یو ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي.
صاحب کار که پیش کار مکردم به تریاک مکشید.
لچا سره چی ما کار که به هغه تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی. زموک پا کور تا که بیچ کول. کلا چی بزه پا کار که ستره شم نو ده براغه کر چی راشه یو دو تریاک کش کرا. ستریا به دیور کشی. هغه محل زن نپوهیدم چی ما به پا دی بدبخته یخته کوی.
که زندگی آدم نبود مشن نمفهمید که ما بزیر آدمان دازم.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لګلی وو، خو دوی نه خبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 25 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایرانه راغلم هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. د هرات ولایت د نشي مواد د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وی هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیان د دې لپاره په نشوخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
بعضی از پیمانکاران یا
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشي موادو د جانونو په اړه زموږ د هیوادوالو نه ناخبري څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې اداب استه موږ داسې کسان لیدلی او په دې اړه مو اورېدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې اداب
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو وخت کېږي سره لدې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی تخپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته راړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سو محتاجینو په اړه راپور راوړوه او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوې او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ څکولي وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولای او یوازې به د نشې په اړه فکر کاوه. په دیاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځای ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډیر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډیر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپل اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
د لاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله. ډیره بدخویه وه. ژوند مو ډیر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوی ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډیر ښه شوی دی. پخوا د دې نشهیي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وایي د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په خاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د خاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینهو ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې شریف ناصا په ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یو داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانیږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مر شو
د اکرام پلاره بیا پازاب شوی.
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میش کیږي چې لګی ایس ګټه نه ده درته کړي. یو سات آرامه بیرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
و سړیا، داسې نه وی چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منه ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دې جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وی چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ بشو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله ستاسو ونی سره ګزره.
ته د لاس سره ک دغسی.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی. ته د لمن پورته ک چې د نسټاپ دی وګورم.
ډاکټر صاحب، دغه دی وګورم.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی. خامخ بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې دی.
هغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي. تیر ښکاره کې څه ډول پیچکاری دی؟
دغه دی وی ګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکو. نور نه ورکو، ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف ما ته به دی ویلی وای، ما نور دوا درکوله، درد به آرام شوی وو. ښه، په هر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یو میاشت کیږي چې لګوم.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارام کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسوسیګان پچکارو یې موتاد شوه ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه موتاد شوم؟
هو، له بده مرغه چې موتاد شوی.
وی خدای، دا په څه بلا اخته شولم.
خورې، دا ستاسې خپل لاسه هدي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانه نیم دې شفاخانې ته بوزئ، خو پام وي چې بیا دا پچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.